پریکړو کې هم ځانونه حقدار ګڼي. خور او لور اصلا نه پوښتي، په خپل زړه ورکوي او ودوي. ځینې بیا وړې نجونې په ماشومتوب کې د بل ماشوم هلک په نوم کړي. کله چې دا دوه کوچنیان لویږي، د ځوانۍ په مرحله کې په خپله خوښه ژوند او د ژوند ملګري غواړي، خو کورنیو یې په عامه خبره پښه وربند کړي وي. د ماشومانو یو بل ته په نوم کول په کلیو او بانډو کې بیا زیات دود دی. د پکتیا اوسیدونکی اکبر جان د خپل قوم په اکله وایي:
من په کوم کې دا رقم ډېرې پیښې سوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزنی کې سروار کې لکه زنګو کې وي یا یو کلنۍ تم نه رسېدلي، خپله لور بل کور کې کوم مالک وي یا بیدیا کوم مالک وي، خپلوانې وي، نو هغو ته ورکي. هغه ماشومان نو څه پرې پوهېږي، ډېر نه خو نه پوهېږي چې زه ورکړی یم. هغسې خپل عمر ته ورسېږي، بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سې لوی سي، هغه کېدای سي همدا جنۍ نه یې خوښه، جنۍ سې لوی سي همدا لکې نه یې خوښه، یا یو کور کې سره را لوی وي، بیخي دا رقم سوچتن نه ورځي چې مونږ د ښځو او میړه یو. نو آینده کې دا رقم د ډېرې پیښې سوي چې ما لیدلی سي هلک کومه بله جنۍ باندې مین شوی، هغه وتښتوي، نو دې نه جنۍ دا رقم شوی دی، جنۍ بیا په بل هلک سره مینه شوی وي، نو هغه بیا قوم ته لاړه سي، خبره لانجې وي، دعوی وي، همدا سي شوي دی. هلک کورنۍ را جګه سي، همدا جنۍ مړه کي، جنۍ کورنۍ را جګه سي، همدا هلک وژني. نو ډېرې پیښې دا رقم سوي دي. وړوکیتوب کې خو هېڅکله نه یې په کار سي همدا رقم سره وار کړل سي. یو همدا نتیجه نه ده، بل د خپلوي له منځه ځي. د کورنۍ کوم کورنۍ تر منځ وي، هغو ته بس خپلوي له منځه ځي، قومونو تر منځ لانجې را پیښېږي. ډېر غټ غټ پیښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپله سې لیدلي دي، عملا همداسې سوي دي. هغه دا سوچ کوي چې زه خپلوانو کې خپله لور ورکوم، زه لور بهر ته نه باسم، له کلي نه، یا ول له قوم نه، نه کور نه باسم، بیا له قومه، بیا له کلي نه باسم. دا یو غلط فکر ده زموږ مشرانو. لور او خور سي هر چېرته خوشحاله یم، باید هلته ورکړل سي. نو دوی دا سوچ لري چې زه بیخي خپل لور له خپل کلي، کور او قوم نه باسم. همدې کې ورکوم، که د لور خواښه وي او که خواښه نه وي، لور او خواښې ته نه ګوري چې لور کوم ځای خواښه ده یا زوی کوم ځای خواښه ده. بس داسې سوي دي، ما لیدلي دي عملا سې. بیخي زوی خبر نه وي، بس شپې او جنۍ نه دوا کړې وي، سبا زوی خبرېږي چې ماته ښځه وکړه، خبر هم نه یې چې ماته څوک کړی ده. نو ده بیا وروسته نتایج ډېر منفي وي. په هم د کورنۍ د ښځې کور سي وي، هغې سره په دوست دښمنو یا وړیا کوم دي، زوی چې کومه کورنۍ وي، هغو سره په دښمنو خپل منځ کې سره وړي، هم دا دښمنۍ کلي ته ځي، هم قومو ته دا خبره رسېږي. نو دا یوه علت منفی د پوینټ هم دغه ده چې دغه تاثیرات اطمن لري. که چېرته سلو کې یو لس دوستي دا رقم وسي، نو هغه که روغې راغلی، د 90% همدا رقم خراب پایله لاسته راځي. په دې باره کې
د ننګرهار ولایت د اوسیدونکو زاهد الله په فکر، په ماشومتوب کې د کوچنیانو کوژدې کول د جهالت هغه آخري حد دی.
دغه خو د جهالت ناغه انتها ده چې څوک اول دغه کار کوي، او دا ډېر زیات زموږ افغانستان په کلي بانډو کې کېږي. خپل هغه ماشومانو سره، خپل اولادونو سره د ظلم انتها ده. نو دا ډېر غلط کار ده. که چېرې دوی اوله کې خبره وکړي، هغه بیا غټ سي، هغه یاد هلک سي، هغه جلۍ خوښه نه وي، یا د جلۍ هغه هلک خوښه نه وي، بیا د دوی دغه کوم مشران چې دوی یو بل سره خبره کړي، بیا چې تا ما سره لفظ کړی ده او ته باید په دې خپله خبره ودرېږي، نو که ته ونه درېږې نو زه به داسې وکړم، هغسې وکړم، نو هغه دشمني سره منځته د دوه کورنیو راځي. نو دغه ډېر زیات ښه کار نه ده. په دغه رښتې باندې ډېر جنګونه سوي، حتی تر دې پورې سي خاندان خاندان له منځه تللی ده. په دې باندې جبري ومنل سي، خامخا زوري یا الک له طرفه یا د انجلۍ له طرفه، نو د هغې زندگی بیا ډېره زیاته خرابه وي. هغه د خپلې زندگی نه بیخي نا امید وي، هغه زندگی ورته داسې لکه تور شپې. اکثره دغه کیسې موږ خپله ډېرې زیاتې اورېدلې دي. د هغوی زندگی هغه خوند او هغه مزه پکې نه وي، د زندگی نه ډېر پتنګ وي.
د کابل اوسیدونکي خاطره وایي چې ځینې نامناسب دودونه غیر شعوري له یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي چې بیا یې پایلې ډېرې بدې وي.
دا دود د یو نسل بل نسل ته داسې غیر شعوري کله کله پاتې کېږي. مخکې دې نه چې فامیلونه پرې غور وکړي، داسې فکر کوي چې دا باید وشي، یو کار دی چې باید دوی ترسره کړي. اصل کې ځینې کسان بیا داسې دي چې دا فامیلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي، نو اکثرا په دې منظور باندې هماغه ماشومتوب نه چا په نوم کوي، یا مثلا د بل چلورانې خپل د زامنو دپاره دوی غواړي پرته دې نشي دا انده وس سنجوي چې خای دا چې دی لوی شي هغه کس دې ورته انتخاب کړ هغه په خوښه نه وي او دا مشکلات د دې سبب کیږي چې پاینده کې دوی خپل ژوند ته چندان بس عبدالګرمیونه لري یا مثلا دوی خپل ژوند نه ضرورتوري وسی یا هغه څه چې دوی معیار ځان ته ټاکلی وي د پاینده د ژوند ملګري لپاره هغه په مقابل کس کې نه وي نو شاید دغه مشکلات د دې سبب شي چې آینده کې د ماشومان ښه ژوندونه لري. زما په نظر که فامیلونه دغه دود لږ څه د وخت په تېرېدو سره البته د شرایطو غوښتنه هم اوس همدا ده چې خپل اولادو ته دا وخت ورکړي چې دوی خپل د ژوند ملګري یا ملګری خپله وټاکي دا به بهتره وي. په کلي کور کې داسې کسان شته لیدلی هم دي اورېدلی هم دي چې دوی همدا رقم لکه د میراثي ورته پاتې او د خپل لور د پاره کوم څوک یې غوړه کړی یا چاته ورکړی ده په ماشومتوب کې کله چې دوی لوی شوي دي هغه معیار چې دوی د خپل د آینده ژوند لپاره درلود هغه یو بل کې نو پیدا کړی اته داسې کسان ما لیدلی دي چې دوی خپل هغه کلی کور فامیل پریښی دی تللي دي بل هېواد ته په همدې خاطر چې مثلا موږ لویږو او د پاینده کې شاید هغه کس د ما پلار مور ماته انتخاب کړی هغه ماته وکړي په دې خاطر چې د دې مسؤلیت نه ځان خلاص کړي یا خپل ځان ته نه لري کې نو بېخي مهاجرت مخه کړې ده او خپل کلی کور پریښی دی نو دغه پایلې کېدلی شي د مشکلات پیښ کړي نو یعنې د خپل د اولاد آینده فکر باید ولري دوی ته دا حق ورکړي چې دوی په آینده کې خپل د ژوند تصمیم خپله ونیسي برالهغه دی چې دوی ته دا حق ورکړي دوی حمایت کړي چې تر څو وکولی شي د راتلونکي تصمیم خپله ونیولی شي او دوی رهنمایي کړي که چېرته مثلا غواړي چې د دوی ژوند خراب نه کړي او د آینده نورو مشکلاتو مخه ونیسي نو دا هیله لرم چې دوی دا کار ونه کړي او ماشوم چې خپله لویږي همدغه ذهن کې دا وي د ماشومتوب نه چې زه مثلا د چا په نوم یم نو دوی رقم ځان قید احساسوي شرایط اوس دا نه ایجابوي اوس هغه وخت نه دی نو چې ماشومان د فامیلونو هغه تصمیمونو ته کښېني زه تا داسې کسان پېژنم چې نجونې دي بغاوت یې کړی دی فامیل سره یې مثلا شخړې رامنځته کړي دي او نه یې ده منلې هغه څه چې دوی په ماشومتوب کې ورته فیصله کړې هغه یې نه ده منلې نو د دې د مخنیوي لپاره ښه ده چې دوی هم دا کار ونه کړي
افغان لیکوال زینت حیدری د ماشمانو د کوژدې پاکل وای چې دوی په خپل کورنۍ کې له دې موضوع څخه ډیره ترخه تجربه لري ل زینت سره مې مرکه کړي نو موړې په پایل کې د ماشمانو د پنوم کولو علت وای
تر ډیره حد دوی داسې کوشش کوي چې د خپل کورنۍ اړیکې همدغه د ماشومان په سر باندې دوی سره ټینګ او قائم وساتي دوی ډیری فوکس د ژوند پر یو ځای والی یو ځای ژوند کول ورونه ټول باید سره یو ځای د مور او پلار سره یې دا مسایل دي نه ځکه چې د خپل داغه سرنوشت سره مخامخ شوی وو زما خپل خورکی وو زما د کاکا زوی هغه یتیم وو نو زما اکاګان نیا بابا دوی نه غوښتل چې کله د هلک پلار نه لري زموږ څخه دې جلا نه شي نو دوی غوښتل چې دغه د انجلۍ په وجه باندې د دپ شعور وتړي او انجلۍ ورته مثلا په نامه کې چې دغه انجلۍ دپاره بیا سبا ورځ دی ونه شي کولای چې دغه کې د دوی څخه جلا شي ولاړ شي لرې شي نو فکر کوم که د دوه انډیوالان تر منځ باندې دغه کومه خبره وي نو هم دوی غواړي چې خپل د اړیکې د پایښت دپاره ځکه چې دوی ویره لري چې د دې اړیکې داسې نه وي چې ختمې شي نو دوی خپل د اړیکې د پایښت دپاره کوشش کوي چې دغه دوه ماشومان یو د بل سره وتړي او د دې په وجه سره د دې اړیکې دغه سره وپالل شي او دغه سره پاتې
شي اوس درته وایي چې کله په ماشومتوب کې کورنۍ د دې لپاره چې دوی هغه رښتې دوامدار پاتې شي ماشومان یو بل ته پنوم کوي دا څومره بدې پایلې لري کله چې دغه ځوانان غټیږي آیا کېدلی سي ځینې توافق ولري کېدلی سي ډیرې توافق نه لري دغه ته کومې منفي پایلې رامنځته کیږي
تر ډیره حد باور وکړي چې تر ډیره حد یعنی کوم څه چې سجل حاضر ورته وګورو تقریبا او یا الا 80% توافق ته نه سره رسیږي ځکه چې هغه څه چې معمولا بل دغه موضوع که هر هغه موضوع خوش مش پر یو چا باندې په زور وته او پر ویمنو هغه د انساني خصلت دغه سده هغه نه مني مثلا وایي ولې پر ما باندې دا ممکن که دغه هلک خپل په زړه باندې پرېښودل شي او دغه نجلۍ د کوچنیوالي څخه ورته په نامه نه شي مثلا د کاکا لورې زه په دې باور یم که دغه هلک غټ شي خپله به هغه نجلۍ خوښه کړي او که چېرې دغه نجلۍ په زوره د د پنونسي زه باور لرم چې دا علاق غاټسي وا یا دا کار ولې زما په زوره کې معمولا د هر انسان خو یو خصلت دا غسی دی چې هغه د بل چا زور نه مني دا وجدان دا دی د انساني او خاصیت دی چې د بل چا زور کار هغه پر ځان نسی منلای نو کای چې خوشاله هم وي دا قصد لپاره چې ولې پر ما باندې دا په زوره منن سو یو تپل سو دی یا نه غواړم تر ډیره هغه پورې دا اړیکې چې وي دا رښتی چې وي ډېرې ناکامې پایلې لري او هیڅ سره توافق ته نه سره رسیږي او په پایله کې دومره ډېرې خوابتیاوې دومره ډېرې بدۍ کېږي چې دا کورنۍ چې ویره درلوده چې موږ د مثلا اصلا یو د بل څخه جلا نه شو زموږ اړیکې سره پرې نه سي په کلونو کلونو یعنی 15 کاله 20 کاله بیا د دوی ترمنځ داسې بدۍ رامنځته کېږي چې دوی د کلونو دپاره سره خوابدي وي. انجلۍ یو نرم زړه لرونکې ده نه؟ تر ډېره هده پورې دا اړیکې په افغانستان کې د الګ دخوا ماتول کېږي او نه منل کېږي. نو دلته بیا انجلۍ هم په خپله د یو عقدې سره مخامخ کېږي، یو عقدې زړه کې پاتې کېږي، ځکه چې د افغانستان دا داسې وي چې هر څه موږ په کوچنیوالي ورته وایو هغه ذهن کې هغه خپل ذهن کې ځان د هغه سره عیاروي او هغه څه چې مور او پلار دوی ورته ویلي وي د هغه خوبونه ویني. نو انجلۍ تر ډېره هده پورې راضي وي، خو هلک چې کله مغات شي اجتماع وویني خلک وویني تر ډېره هر هده پورې دا د هلک دخوا دغه کېږي او دا د په کلونو کلونو خوابتیاوې د کورنیو ترمنځ رامنځته کوي. د انجلۍ زړه ماتېږي، انجلۍ ته ډپریشن نور مشکلات د ژوند څخه ناامیدي داسې مشکلات انجلۍ ته پیدا شي او د هغه په زړه کې یو ډول عقده پاتې کېږي چې هغه بیا نسي کولی انجلۍ کله چې د بل چا سره واده وکړي هغه خپل هغه اصلي ژوند ته فکر وکړي، توجه وکړي. تر ډېره هده پورې د دې دا فکر د هلک و نه منلو ته مثلا هغه خوبونه چې دي انجلۍ په کوچنیوالي یا تر ډېره هده په کله چې دا ځوانه شي نو د هغه وخت خوبونه او دا شان ته ژوند تر پای پورې هغه ځوروي.
بله، تاسو له خپل خور نه یادونه وکړه چې لورته سرنوشت سره مخ شوې ده، اوس دغه پاک راکړتوې ژوند دې سره کم تیریږي؟
باور وکړئ کله کله هم دا اوسه خورې هغه یادوي زما د کاکا زوی چې مثلا زما خورې په نامه باندې ناسته وه. هغه تقریبا زما خور د 2 کاله وه، ماشاءالله 5 ماشومان لري، خو بیا هم کله کله هم هغه لک یادوي. نو ما ته لکه خوب یادېږي چې موږ به ویله نن شپه څه کیسه ده، نن شپه د زما د خورکۍ نوم به واخیستله د دې کوزده ده، هغه د 2 کاله وه تقریبا. نو کله چې دا غټه سوله دا خبره وه چې تر هغه بدتر سول د الک اړیکې زما د کاکاګانو سره، زما پلار هم خدای دې وبخښ شهید شو، هغه خو په منځ کې نه و. نو بیا برعکس زما د کاکاګانو زموږ او د دوی بیخي له درې طرفه سره اړیکې ګډ وډې سولې او د الک خوشتل چې نور د کاکاګانو څخه اصلا لیرې اوسي. نو په دې خاطر یو نه سوای کولای چې زما خور ومني، ځکه چې دا پوهېده لکه چېرې زما خور ومني نو بېرته یې ممکن اړیکې د دوی سره مجبوره کېږي چې اړیکې سره وپالي. نو په دې خاطر زما خور ونه منله، نو دا اړیکه سره پریس ولا اوس شاید خو مقصد کله کله یادوي هغه لک.
بیا دې تاسو خور بل چا سره واده وکړه؟ تاسو ویل اوس 5 ماشومان لري.
بله بله، اوس زما خور کې د بل چا سره واده کړ او هغه لک د بلې انجلۍ سره.
که څه هم تاسو خبرو کې روښانه شوه چې کورنۍ اړیکې خراب شوي، ام دغه کار څومره تاسو سره لري کړی که وزیر توي؟
معمولا موږ چې پلار هم شهید شوی وو بیا هم اړیکې مو د کاکاګانو دوی سره شوې، خو دغه هلک اړیکې نه وې ښه د زما د کاکاګانو دوی سره. نو په دې خاطر یې نه غوښتل چې نور یې زموږ سره اړیکې وساتي او یا د کاکاګانو دوی سره. نو تر ډېره هده پورې اوس موږ هېڅ یو د بل سره نه ټلیفوني اړیکې نه تګ او راتګ هېڅ هم نه لرو، نه هغه هلک زما د نورو کاکاګانو سره نه زموږ سره.
بله، موږ او تاسو په دې
چې دوی درلوده چې باید زموږ څخه هېڅ دی جلا نه شي زموږ څخه لیرې ولاړ نه شي، هغه دا کلونه کلونه کېږي چې حتی یو ته سلام هم نه دی اچولی، یو ډېر لیرې سوی دی د ټولو څخه.
بله، موږ او تاسو په دې ټولنه کې ژوند کوو چې بعد بختانه خلک له خپل ژوند نه د نورو له ژوند سره ډیر سروکار لري، ډیر خبرې کوي، څومره خبرې هم له دوستانو نورو کسانو څخه واوریدلې، په عامیانه کې وایي غوږوهنې څومره واوریدلې، پیغورونه هم څومره واوریدلې.
تاسو باور کوئ په اصلي موضوع باندې؟ یو خو هغه یو د بل په نامه کول دي او بل هغه نکاح تړل خبره ده. زما د خور بیچاره حتی په 1 کلنۍ کې نکاح لا ورتړلې وه، خو تر ډېره پورې تر اوسه زما د بل اخشي ما د خور اوسنۍ خاوند چې دی د دې کورنۍ تر دغه بریده پورې موږ خبر کړی دي چې مثلا یوازې په نامه وه، خو د نکاح بیا وروسته د بلوغ څخه طلاق دا موضوعات باندې د دې کورنۍ خبر هم نه دي. دا ځکه چې موږ مثلا د ټولنې د خلکو څخه ویره لرو، د دې پیغورونو د د غژوهونو څخه زما خو خاموش ویره لرو چې موږ پټه کړې ده. دا معمول خبره ده او واضح خبره ده چې دا خو زموږ په ټولنه کې شته او خامخا به مو ډېر څه اورېدلي په هغه وختو کې. فکر د هغې حادثې څخه اوس تقریبا 15 کاله کېږي چې بېرته دوی سره جلا شول، ځکه چې هغه نکاح ونه باید سم په رسمي ډول باندې فسخ شوی وای. نو دا ډېره سخته وه، په کومه ورځ چې به زما مور دوی ته زنګ وهل چې موږ غواړو مثلا تاسو ته نجلۍ څنګه کوئ، تر ډېره وخته پورې زما خور ته به مرکې راتللې، موږ به نه دا جرأت درلودې، ځکه موږ نه غوښتل ځان کم راولو چې یا دوی ته زنګ ووهو چې تاسو څنګه کوئ او نه او نورو خلکو ته به مو هم جواب ورکول، ځکه دا یوه رسمي نکاح وه، باید پایله یې معلومه شوې وای. په کومه ورځ چې بیا زما مور ځکه مور ده او غوښتل چې دا خبره معلومه کړي، لور بیبي سرنوشت وه او دوی ته به زنګ ووهل، دوی به یا نه منله او تر هغه وخته پورې چې دا مسله حل شوله او خبره تر طلاقه او تر پرېښودلو تر دې شیانو پورې ورسېدله. واقعا ډېرې بدې ورځې وو، ډېر بد وختونه مو ولیدل. د خور هغه امیدواره، هغه د امید او د مینې ډکې سترګو ته چې به مو وکتلې او دلته د دوی د رد جواب، دلته خور ته د زړه تسلي ورکول، دا شیان ډېر سخت وخت تر هغه وخته چې د خبرې پایله معلومه شوله.
بله، تاسو له خپلو تجربو نه هغو خلکو ته چې همدا اوس هم دا ډول کارونه کوي څه ویل لري؟
زما د ټولو خلکو څخه غوښتنه دا ده چې زما د دغه شخصي تجربې څخه، زما د خور د ژوند څخه، د هغه د ژوند د داستان څخه دي دوی یو څه واخلي او د هغه څخه یو څه درکړي او خپل په ژوند کې هغه څه چې زموږ سره شوي دي دوی یې نه کړي. دا خلاصه ده، مثلا په موږ کې خبره تر ډېره بدیو پورې ونه رسېده، خو نورې کورنۍ بیا دا څه مثلا نه مني. ډېری ډېر وحشي خلک دي په افغانستان کې چې خبره تر بدیو، تر وهلو، تر مړه کولو، تر جېشانو پورې رسېږي. کله چې کچېرې دوی خبره پټ نه کړي، تر ډېره حده پورې هغه صحرا فکره خلک چې دي، چې په صحراو کې دا خبره تر ښار پورې ډېره ده، موږ خو لا د ښار خلک وو، په صحراو کې هم دا خبرې ډېرې دي. ام پایلې 50% بدتره چې په صحراو کې د دې موضوع پایلې ممکن تر مړینې او تر جېشانو پورې ورسېږي. که چېرې زه خو تر ډېره حده پورې فکر کوم، موږ هم بیا شو وکولای شول چې خپل خور ترې یو بل ژوند پورې ورسوو، خو په صحراو کې که چېرې دا خبره واضح شي چې هلک نجلۍ پرېښودل، ممکن دغه نجلۍ سره بل څوک واده ونه کړي، هغه نجلۍ د ژوند تر پایه پورې د ورونو د مور پلار خلاصه وي، کله چې مور پلار یې مړ شي د ورونو او د ورېندرګان د دې تر ظلم او خبرو لاندې پاتې شي. یا هم که چېرې واده وکړي، نو ورونه چې موږ اورېدلې دي تر هغه به سل چنده زیات پیغورونه د خسوګنۍ څخه یا هم خپل د خپلوانو څخه دا نجلۍ به ډېر واورې. او یا هم که چېرې د نجلۍ خاوند خو مطمئن یم که چېرې نورې کورنۍ خبرې دا نجلۍ پرېښودل شوې ده، څه کوي؟ واده نه ورسره کوي. او که چېرې واده ورسره وکړي، ممکن دا خبره په بدوی واوري، اوسنی خاوند یې چېر خاوند په بدوی باندې یا په وینو باندې لاس ککړ، چې دا پایلې په صحراو کې بیخي ډېر شدیدې کېدلی شي، شدیدې پایلې ولرې. نو تر ډېره پورې ځکه چې زموږ په افغانستان کې هلک ته ډېر حیثیت ورکول کېږي، هلک هر څه کولی شي، هلک که چېرې لس مېرمنې هم چې هېڅ شرم ورته نه دی. زما په فکر نجلۍ کورنۍ دي کله چې په کوچنیوالي غواړي دغه قدم پورته کړي، پر هېچا باندې په دې وخت کې باور موږ نشو کولای چې دا به په راتلونکي کې خپل پر قول ولاړې، که چېرې هم هغه سړی ولاړې. اوس دنیا پرمختګ کړی دی، زمانه مخته تللې ده، تر پخوا هوښیاران شوي دي، نشي کولای چې مور او پلار خپل خبره پر دوی باندې ومني او پر وده کړي. باید د نجلۍ کورنۍ دغه وکړي، ډېر غور وکړي او د دې داسې کار ونه کړي، ځکه افغانستان محیط دی، افغانستان خلک دي تر ډېره صدمه بېرته د دوی خپل لور ویني، نه دا چې هلک یا د هلک کورنۍ، ځکه نو هغوی هلک دی. موږ هر څه چې کوو باید زموږ فکرونه داسې دي لکه دنیا ته، خو عملونه مو داسې نه دي چې دنیا ته واستوي، نړۍ ته واستوي. نو دوی داسې فکر کوي چې نجلۍ ده، نو خو یا پارې خطر دا ډېرې بدترې کېږي. او زه د نجلۍ د کورنۍ څخه دغه مې خواستې، دوی ته مې دغه ویل دی چې تاسو چې کله دغه قدم پورته کوئ، نو تاسو ډېر فکر وکړئ، ځکه په راتلونکي کې ستاسو لور ډېر تاوان کوي او هغه ټول غمونه چې باید وي زغمې هغه ستاسو لور ده. نو که چېرې تاسو هم موافقه ونه کړئ، زه باور لرم چې یو هلک کورنۍ په زور نه شي کولای چې پر تاسو باندې دا هر څه ومني. تر ډېره حده پورې دا به د کورنۍ سر هم په خلاصېږي چې په راتلونکي کې ټول تاوانونه زما لور کوي. هلک خو یې په کیسه کې نه ده، کولای شي چې خپل ژوند، خوشحالۍ په مېلو، په چکرو، په نورو ځایونو کې، دا یوه واضح خبره ده. په معیشت په دې باندې تیر کړي، خو ټول غمونه چا ته پاتې کیږي؟ انجلۍ ته پاتې کیږي. نو فکر کوم د خپل کورنۍ انجلۍ د دې لور دومره ارزښت نه ورته لري چې اول په کوچنیوالي کې دا کار ورسره کوي، او بیا په مشرتوب کې چې کله دا ځوان شي پر هغه باندې خپل د نوم دپاره خبره په زور تپي چې یا ته زموږ نوم خرابېږي، باید ته هم ښه ونه باسې او باید دا اړیکه ومني، او په انجلۍ باندې په زور دا اړیکه مني. او بعد هغه وایي چې مثلا خیر دی چې ومنه، هر څوک یې مني، او د ډېرو غمونو سره دا انجلۍ یوازې پرېږدي، چې برعکس له دې چې هلک په ټولو ځایونو کې خوشحاله دی، ساعت یې تېر دی او خپل د ژوند څخه خوند اخلي.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211 4800. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
درنو زده کوونکو، آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت یو بل خبرونه ته خرغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د ووم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیز موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خبرونې وروسته بیا تکرار کړی وي، او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. دوم ټولګي ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون یو مهم درس لولو، او هغه اټوم دی. نن به ښوونکی راته اټوم تعریف کړي، او د اټوم په اړه به یو لړ لړ خو ګټور معلومات راکړي. دا به هم ولولې چې عنصر څه شی ویل کیږي، او دا چې د اټوم او عنصر ترمنځ فرق څه دی، او د دوی ترمنځ رابطه څنګه رامنځته کیږي. دا هغه پوښتنې دي چې نن به د ښوونکي په درس کې یو په بل پسې واضح توګه بیان شي.
اټوم څه شی دی؟ د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم بلل کیږي. آیا پوهیږئ د انسان یوه سترګ د میلیونونو اټومونو څخه جوړه ده؟ دا سوال یې کړی دی. وایي پوهیږئ د انسان یوه سترګ د میلیونونو اټومونو څخه جوړه شوې ده. نو اټوم چې څه وایي؟ د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره، چې تر ټولو بله هغه ذره نور بله نه کوچنۍ کیږي، یا اوسنۍ ساینس د هغه د کوچنۍ کولو اندازه نور نشي کولی، هغه ته څه وایي؟ اټوم وایي. دا اټوم پسې عنصر دی. هر کله چې یو شان عینې اټومونه سره یو ځای شي، هغه ته به څه شوی؟ عنصر ویل کیږي. موږ خو ویلي وای چې اټوم د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره. نو دا یو دانه اټوم خو موږ نه په لاس کې نیولی سو، نه په جیب کې شولی سو، نه په موټر کې وړلی سو، هیڅ شی نسو کولی. خو دا یو رقم اټومونه چې سره جمع کې 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 اخر څه ځین جوړیږي؟ یو دانه عنصر ځین جوړیږي. هغه عنصر به موږ کولای سو په لاس کې هم ونیسو، په جیب کې هم واچو، په موټر کې هم یوسو، تجربې په وکړو، ځای په شایسته کړو، خونه په جوړه کړو، ډېر کارونه موږ ځینې اخیستلی سو. نو هغه د ټولو یا د ډیرو چې یو ډول اټومونه یو ډول دغه ځای ته پام وي، باید اټومونه یو رقم وي. د یو شی یو رقم اټومونه چې ټول سره جمع کړي، دغه څخه چی جوړیږي؟ عنصر جوړیږي. ټول عناصر یو سل اتلس دانې دي چې په یوه جدول کې راټول شوي دي، او نوم یې دوراني جدول دی. ټول عناصر چې شي دي یو سل اتلس دانې دي، او دوراني جدول چې هغه موږ پیریوډیک ټیبل ورته وایو، اوس به تاسو ته اکسم د ښکاراس کول سي، په هغه کې راټول شوي دي یو سل اتلس دانې دي. دوه نوي عناصر طبیعي دي، شپږ نوي عناصر مصنوعي یا په کمپنۍ یا په لابراتوار کې جوړ شوي دي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. دې ته به ورسته راسو. اول به پیریوډیک ټیبل، دغه ته پیریوډیک ټیبل وایي یا دوراني جدول وایي. دغه کې رقم رقم عناصر است، هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، بیریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، داس ټول تر کوم ځای پورې یو اصول اتلس دا یو اصول اتلس دانی دی، دا ټول یو اصول اتلس دانی عناصر دی. او دا هر عنصر د یو ډول اټومو څخه جوړ شوی دی. موږ ویلي وکړه د یو ډول اټومو څخه جوړ سي هغه ته عنصر وایي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. په دوراني جدول کې د اول شل عناصر په اووم ټولګي کې نور بالا باید په یاد کړل سي، چې هغه هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، ریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی، نیون دی، سوډیم دی، مګنیزیم دی، المونیم دی، سیلیکون دی، فاسفورس دی، سلفر دی، کلورین دی، ارګون دی، پوټاشیم دی او کلسیم دی. دغه اټومي نمبرونه دي چې په آینده درسو کې تاسو ته ویل کیږي، دغه سمبولونه دي یا علامې دي او دغه مکمل نومونه دي. نو دا شل عناصر تاسو کوشش وکړئ چې په یاد کړئ. بیا پسې راځو مرکب ته. وی دوه یا د دوو نه زیات عناصر چې سره یو ځای سي مرکب جوړیږي. هلته موږ ویلي چې عناصر باید یو ډول اټومونه وي، خو دلته دوه یا د دوو نه زیات عناصر فرق نه کوي که یو ډول وي که جلا جلا وي. که یو ډول وي خو مرکب نسي جوړولی، که جلا جلا وي بیا مرکب ځینې جوړیږي. نو هغه بیا چی دي؟ مالګه، بوره، شیدې، چای، رابزه، تیزاب او داسې نور ټول مواد مرکبات بلل کیږي. دا ولي؟ ځکه موږ ویلي وه چې اټومونه چې سره یوځای سي عنصر جوړي، عنصرونه چې سره یوځای سي بیرته عنصر جوړي، خو که دوه درې مختلف عنصرونه سره یوځای سي مرکب جوړوي. مرکب بیا دغه مثالونه دي. مثال دا چیش دی؟ مالګه ده. په مالګه کې دوه دانې عناصر دي، یو سوډیم دی، یو کلورین دی. سوډیم کلوراید دا زموږ د خوړو مالګه جوړوي. همداسې بیا بوره ده، شیدې دي، چای دي، روبزه ده، دا ټوله یو مرکب دی یا دا ټوله مرکبات دي. نو مرکب چې شته وایي د دوه یا دوه نه زیات عناصر سره یوځای سي هغه ته مرکب وایي. مالیکول د مرکب کوچنۍ ترینه ذره بیا چې شي بلل کیږي مالیکول بلل کیږي یا نومیږي. د مرکب کوچنۍ ترینه ذره د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم و، د مرکب کوچنۍ ترینه ذره مالیکول دی. د بورې یوه کوچنۍ ذره د بورې مالیکول دی. د مالګې یوه کوچنۍ دانه د مالګې مالیکول دی. نو دغه یوه دانه دغه یوه کوچنۍ دانې ته مالیکول وایي. دا ګرد چې دی مرکب دی. د مرکب یوه کوچنۍ برخه هغه ته بیا مالیکول ویل کیږي.
ګرانو زده کوونکو، د دوراني جدول د عناصرو له جملې نن تاسو له شلو هغو عناصرو سره آشنا شوئ چې په کیمیا کې ډیر کاریږي او ډیر کیمیاوي معادلې او فرمولونه د همدې عناصرو په مرسته ترسره کیږي. تاسو کولی شئ د دې عناصرو اټوم نمبرونه او سمبولونه په خپل کتاب کې وګورئ او پر راتلونکو درسونو د ښه پوهېدو لپاره یاد اټوم نمبرونه او سمبولونه په یاد ولرئ.
درسي ساعت لا وم تر دو لسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دا تم ټولګي درنوز د کونکو د درسي ساعت د برخې تمو هر کله کوم. دا تم ټولګي ګرانز د کونکو به نن په درسي ساعت کې د تیر هغه په دوام دا اټوم یو بل برخه ولولي چې دا برخه اټومي نمبر دی. لخون کې بووري چې اټومي نمبر څه ته ویل کیږي او څنګه وکړی شو د عنصر اټومي نمبر له بل هغه جلا او ترمنځي توپیر وکړو. د نننی درس په دوام به خون کې درته د اټوم اجزاوي بیان کړي. هله دا د درس په جریان کې د کیمیا کتابونه لزان سره ولري، ځکه خون کې درته په کتاب کې د شته تصویرونو لوري د اټوم په اړه جزئیات وړاندې کوي. زو او د درس پوره بیان لخون کې اورو.
په تیر درس کې مو د اټوم په باره کې معلومات ویل. نن راځو وایو اټومي نمبر. اټومي نمبر د یو اټوم اټومي نمبر د هغه اټوم د پروتون شمیر یا د پروتون نمبر ته ویل کیږي. موږ مخکې هم ویلي وو چې هر عنصر ځانته مشخص د پروتونونو نمبر لري او هغه پروتون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نسي ورکول کېدلی. اوس راځو مثالونه وایي. هایدروجن پروتون نمبر یې یو دی. موږ نسو کولای چې یو بل عنصر وسپنه، سره زر یا سپین زر ته پروتون نمبر یو ورکو، ځکه هایدروجن خپل ځان ته د پروتون شمیر لري هغه یو دی. هیلیم پروتون نمبر دوا دی. موږ نوس کولای چې هایدروجن ته دوا ولیکو، هیلیم ته یو ولیکو، ځکه چې هر عنصر ځان ته مشخص پروتون نمبر لري. لیتیم پروتون نمبر درې دی او د سنور نو همدا ډول لیتیم ته دوا او یو نوس لیکلی. لیتیم پروتون نمبر درې دی، باید درې د پروتون نمبر ورته ولیکو. دا د یو اټوم اټومي نمبر دی او یا پروتون نمبر دی. یو سل اتلس عناصر لرو، یو سل اتلس پروتون نمبر لرو او هر پروتون نمبر د هر عنصر دپاره جلا جلا ځانګړی دی. په دوراني جدول کې اول شل عناصرو پروتون شمیر باید په یاد او زده کړل سي. هایدروجن، هیلیم، لیتیم. هایدروجن پروتون نمبر یو دی، هیلیم دا دوه دی، لیتیم درې دی، بیریلیم څلور دی، بورون پنځه دی، کاربن شپږ دی. داسې راځي 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 د ارګون اتلس، پوتاشیم نونس، کلسیم شل. دا شل دانې خو باید ستاسې ازده ازده وي، خصوصا په اتم ټولګي کې دا شل باید په یاد وي د پروتون شمیر سره. دا هم د عناصرو مثالونه دي. دا د سرو زرو عنصر دی، دا د المونیم عنصر دی، دا د اوسپنې عنصر دی، دا د سپینو زرو عنصر دی او دا د مسو عنصر دی. اټومي کتله د یو اتوم پروتون نمبر او د هغه اټوم د نیوټرون نمبر کتله چې کله سره جمع کړو اتومي کتله بلل کیږي. اتومي کتله چې شته وایي پروتون شمیر جمع نیوټرون شمیر، دا چې هر څو سو هغه د یو عنصر د یو اټوم اټومي کتله ده. مثال هیلیم پروتون نمبر دوه دی، نیوټرون پروتون نمبر، مثال هیلیم پروتون نمبر یې دوه دی، نیوټرون نمبر یې هم دوه دی، اټومي کتله یې پیدا کړي. اول اول فارمولا لیکو، اے مساوی کیږي پی جمع این، این سو وو نیوټرون نمبر دوه وو، پی سو وو پروټون نمبر هم دوه وو، دوه جمع دوه څو کیږي څلور. نو د هیلیم اټومي کتله چې ده څلور ده. لاندې جدول په خپلو کتابچو کې ولیکئ او تش ځایونه ډک کړئ. دا به بیا تاسې د ځان سره حل کړئ. دا یو دانه به زه درته وایم، دغه دوه دانې به تاسې حل کړئ. د یو عنصر اټومي نمبر کلورین عنصر نوم دی، اټومي نمبر یې اولس دی، نیوټرونو شمیر یې نامعلومه دی، د کتلې نمبر یې څو دی؟ پنځه دېرش. نو نیوټرونو شمیر به څو وي؟ که زه اولس جمع اولس کړم پنځه دېرش نه راځي، که زه اولس جمع اتلس کړم پنځه دېرش راځي. نو د نیوټرونو شمیر یې اتلس دی. ولې؟ موږ ویلي وه چې د نیوټرون شمیر او د پروټون شمیر چې سره جمع کړي د کتلې نمبر په لاس راکوي. دا رقم دا ځای هم تاسې حل کړئ، دا ځای هم تاسې حل کړئ او پکې خپلو کتابچو کې جوابونه ولیکئ. بیا راځو الکترونیکي قشرونو ته. تیر درس کې وویل سو چې الکترونونه په مدارونو کې موقعیت لري. دا چې کوم مدار څو الکترونه ځایولی سي د هغه د لاندې فارمولې دوه ان مربع پر اساس په پوهېدلی سو. موږ ویلي وو چې الکترونونه په کم ځای کې دي؟ په مدارو کې دي. و هر مدار به ځان ته یو توانایي لري چې څو الکترونه ځایولی سي او هغه په کم فارمولې سره پیدا کیږي؟ په دوه ان مربع سره. اوس نو اول مدار ان یو رچوم، اول مدار ان یو سو، دوه ضرب یو مربع دی هم دوه ضرب یو. په اول مدار کې په قط او په قط دوه الکترونه ځایدلی سي. دوهم مدار که چیرې ان دوه وو، دوه ضرب دوه مربع، دوه چې مربع کې څو ورځي؟ څلور. څلور ضرب دوه اته. دوهم مدار چې دی اته الکترونونه ځایولی سي، نهم الکترون نشي ځایولی. همداسې د دریم دپاره، د څلورم دپاره او د پنځم دپاره تاسې پیدا کړئ، باید دغه جوابونه ورسره برابر سي. دریم مدار اتلس الکترونه کیږي، دوه ضرب که چیرې د دوه پر ځای درې رواچوم، درې مربع نه، دوه ضرب د نه اتلس کیږي. دریم مدار څو الکترونه دي؟ اتلس. څلورم مدار، پنځم مدار په همداسې شکل دونه الکترونونه په ځان کې ځایولی سي.
هوکې درنو زده کوونکو، په درس کې مو واورېدل چې ښوونکي درته په ازمایښتي ډول اټومي کتله پیدا کړه. نو له همدې طریقې څخه په استفادې تاسو هم خپل کتابونو کې د پاتې عناصرو اټومي کتله ولټوئ او پیدا یې کړئ.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
خبرونه دوام ته خره غلست او په دې برخه کې د نهم ټولګي د کیمیا مضمون درس وار دی. د نن ورځې په درس کې عضوي کیمیا وړاندې کیږي. خوونکی به درته د عضوي کیمیا د تعریف ترڅنګ د عضوي کیمیا په اړه بشپړ معلومات درکړي. تاسو به واورئ چې په 1828 میلادي کال کې د کیمیا په برخه کې کوم لوی تحول رامنځته شو او دې تحول د عضوي کیمیا په برخه کې کوم پرمختګ ته زمینه برابره کړه.
اول عضوي کیمیا پیژنو چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا د ټولو عناصرو سره سرو کار لري. د عضوي مرکبونو تعریف دی چې عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربن، هایدروجن، اکسیجن او نورو عنصرونو لرونکي دي. عضوي کیمیا پخوا کیمیا پوهانو عقیده درلوده چې د کیمیاوي مرکباتو دوه اساسي کلاسونه یا صنفونه موجود دي چې هغه عبارت دي د عضوي مرکباتو او بلې عبارت دي د غیر عضوي مرکباتو څخه. تر یو کرن پورې پخوا داسې فکر کېده چې کوم مواد چې د ژوندي موجودات څخه لاسته راځي ورته عضوي مواد او کوم چې د منرالي مواد څخه لاسته راځي ورته غیر عضوي مواد ویل کېږي. مثلا د خورو مالګه، مرمر، ډبر او کاربن ډای اکسایډ غیر عضوي مواد څخه ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې وینیګر کې اسیټیک اسید او الکول په وین کې او تارتاریک اسید په انګورو کې او یا سیتریک اسید په لیمبو کې د عضوي مرکبات ویل کیږي. داسې چې داسې یو فرضیه موجوده وه چې عضوي مرکبات یوازې او یوازې د ژوندي عضویتونو څخه تولیدیږي چې دا تیوري ته په ویچال فورس ویل کېدله. تر یو زیات وخت پورې دا تیوري د قبول وړ وه او په لابراتوار کې نور توجه نه کېدله. په 1828 میلادي کال کې جرمني کیمیا په فردریک وولر امونیم سیانه چې غیر عضوي ماده د حرارت ترکه او یو عضوي مرکب کې چې یوریا د تولید کړله. وایي کله چې وولر د غیر عضوي مرکب څخه یو عضوي مرکب ته یوریا تولید کړ، تر دې وروسته په کیمیا کې نوي تحول رامنځته شو او تر دې وروسته ډېر نوي مرکبات تولید شول چې په 1950 میلادي کال کې ویټال فورس تیوري رد شوله. نو ډیر هغه مرکبات چې د ژوندۍ حجرات یعنی نباتات، حیوانات په وسیله تولیدیږي د کاربن د عنصر لرونکي دي. پخوانی تیوریانو په ایواز و کاربن ته زیاته توجه وشول او اوس عضوي کیمیا داسې تعریف کوي چې د کاربن د مرکباتو د مطالعې څخه عبارت ده چې په داسې حال کې چې ځینې استثناءات پکې مخکې موجود دي. کاربن ډای اکساید، کاربن مونو اکساید، کاربن ډای سلفایډ، سوډیم کاربونیټ، سوډیم بای کاربونیټ، سوډیم بای کاربونیټ، لکه پوتاشیم سیانایډ، لکه پوتاشیم سیانایډ، همدارنګه سیانایټون، همدارنګه یا کلسیم کاربایډ نومول مرکبات غیر عضوي مرکبات په ډله کې سیرل کیږي. دا چې ولې عضوي او غیر عضوي مرکبات په جلا ډول مطالعه کیږي، په داسې حال کې چې ټول مرکبات په اصول کې د کیمیاوي علم په وسیله سیرل کیږي، دا ځینې دلایل لري. لومړی دلیل دا دی چې د مرکبات تعداد زیاتوالی دی. تخمینا د میلیونونو غیر عضوي مرکبات پیژندل شوي او تعداد یې په ډېر سرعت سره زیاتیږي. همدارنګه تر 3 میلیونه زیات عضوي مرکبات پیژندل شوي او د هرې ورځې په تېرېدو سره د هغوی پر تعداد باندې نور هم علاوه کیږي او هر کال په زرهاو عضوي مرکبات په مصنوعي توګه هم جوړیږي. کچیر دا دی د 3 میلیونه مرکبات ټول د غیر عضوي کیمیا تر لاندې تر عنوان لاندې مطالعه کړی چې دا کار به د تعدل څخه وتلې خبره به وي. دوم دلیل چې دی هغه پر برابر کیمیاوي او فزیکي خواص چې د عضوي او غیر عضوي مرکبات کیمیاوي ساختمانونو ترکیبات یو له بله تشخیص شوي دي چې په لاندې جدول کې وینم چې عضوي او غیر عضوي مرکبات یو له بله په لاندې توپیرونو څخه جلا کولای شو. اول چې دی د عضوي مرکبات ویلې کېدو نقطه یک شته ده، د غیر عضوي دا د زوب نقطه لوړه ده. د عضوي مرکباتو د جوش نقطه یک شته وي، د غیر عضوي د جوش نقطه لوړه وي. په عضوي مرکبونو کې په اوبو کې د حل کېدو قابلیت نه لري او په غیر قطبي محلولاتو کې په ډېر اسانۍ سره حلیږي. په غیر عضوي مرکباتو کې په اوبو کې په اسانۍ حلیږي او په قطبي محلولاتو کې نه حلیږي. څلورم، عضوي مرکبات سوځل کیږي او په غیر عضوي مرکبات نه سوځل کیږي. غیر عضوي مرکبات په محلول کې برېښنا نه تیروي او وي عضوي مرکبات تیروي او غیر عضوي مرکبات په محلول کې د هغه څخه برېښنا نه تیریږي. همدارنګه په عضوي مرکبات کې عمومي شرکي رابطې جوړیږي او په غیر عضوي مرکبات کې آیوني رابطې جوړیږي. په عضوي مرکبات کې ایزومیري خواص لرونکي وي او په غیر عضوي مرکبات کې لږ ایزومیرونه لري په استثنا د انتقالي عناصر څخه. همدارنګه عضوي مرکبات چې دي کیمیاوي تعاملات یې ډېر ولو وي او د غیر عضوي مرکبات کیمیاوي تعاملات سریع یعنی چټک وي. دریم دلیل یې دا دی چې د کاربن اتوم د اتوم د بل د بل کاربن د اتوم سره په اسانۍ یو ځای کیږي تر څو یو زیات شمېر نوي مرکبات جوړ. د کاربن دې خاصیت ته کټینیشن ویل کیږي او دا خاصیت د یو زیات شمېر عضوي مرکبات جوړولو مسؤلیت هم په غاړه لري. اوس د عضوي کیمیا اهمیت وایي چې دومره عضوي کیمیا زموږ په ژوند کې څه اهمیت لري. وایي بله د ساینس یوه داسې رشته نشته چې زموږ د روزمره ژوند د فعالیتونو سره لکه عضوي کیمیا غوندې زیات ارتباط ولري. کومه غذا چې روزمره خورو اکثر عضوي مرکبات دي. کوم کیمیاوي تعاملات د غذا خوړلو وروسته د وجود په داخل کې صورت نیسي او نور مرکبات جوړیږي. د عضوي د عضوي دې کوم میتابولیزم چې د وجود په داخل کې صورت نیسي په عضوي کیمیا کې داخل دي. عضوي کیمیا د ټول ژوندي موجوداتو حیواناتو او نباتاتو په ژوند کې دخالت لري. کوم کالی چې هغه د رنګ او هغه صابون چې کالی پرې مینځو او کالی ته هغه نشات نشات چې احار ورکوي او هغه سرمن چې بوټونه ترې جوړیږي. کوم رنګ چې د بوټ پالش لپاره استعمال د عضوي کیمیا په فابریکو کې جوړیږي اکثر د کورونو ساختماني مواد د فرنیچر څخه نیولې تر رنګ امیزي پورې ټول عضوي مواد دي. همدارنګه کوم مواد چې موټر ته حرکت ورکوي او موټر سرخونه غوړوي او فابریکې چلیدا ټول عضوي مواد چې دا ټول په لاندې لیست کې رالنډولای شو. لکه دا چې غذا لکه پروټین کندونه او شحمیات کالی لکه پنبه وړي ریشم یا هم ډکرون ریلون یا نایلون پناګاوي لکه لرګي رنګ او ورنش انتقالي وسایل لکه طبیعي ګاز پرسټوري تولیدات او ډبرو سکاره دواګانې لکه پنسلین او نور حشره کوش لکه ڈی ڈی ٹی او هیپیت او داسې نور همدارنګ استرایډز او هورمونونه ویټامینونه انزایمونه انټي سېپټیک او انستټیکس همدار اورس او پیګمنت کلم رنګ او کاغذ تکاسي فلم دا غیر انکشاف د خوند ورکول رنګ ورکول مواد پلاستیک ربر نکلي مو صابون او ډیټرجنټ او داسې نور ټول عضوي مرکبات دي. په دې او اخیرو کې د عضوي کیمیا کې کشفیات د انسانانو په تمدد او ژوند باندې زیات اثر لري. لکه دا موږ د خپل چاپیریال زیاتره اکثریت شان چې موږ د عضوي مرکبات څخه جوړ شوی دي. همدارنګه عضوي کیمیا رو د مصنوعي مواد په جوړولو کې چې روزمره ژوند کې په کار لویږي ډیر زیات دي. هغه له جمله څخه لکه ګاسولین مصنوعي الیاف منفکه مواد کریمونه رنګونه او دواګانې شامل دي چې د دوم د دوا او جوړول په صنعت کې لکه ضد عفونی دواګانې انټي بیوټیکس د میکروبي او د بیهوشي انستیتیک دواګانې استعمال چې د عضوي کیمیا برکت انسان ژوند ته تیرې نیمه پیری په پرتله دوه چنده کړی دي. د ګورینې ساته راټټه کړې ده او اکثر امراضي له نابودي سره مخ کړ دي. په کل کې د انسانان په ژوند کې نیو پانی رانې پرنيستلې دي. همدار په غل کې د انسانان لپاره مشکلات او وسیله کا دافت وژن کې استعمال او یا هم د ځینو لیډرانو خودخواهی په منځ د چنګي وسیله سره همدار د ژوند د ژوند چاپیر نور مشکل تلفظ د سیاتوالي او څه مشکلات هم مې سره ورې دي. همدار انګه چوزوي کې مې زموږ په ژوند کې یو لر هوسایي رمې سره کړې ده. یو لر مشکلات هم سره مل دي. نو د دې خبر ویلې چې چوزوي کې مې زموږ په ژوند هر
مهم رول لري او هر موږ ته ژوند هر وخت شامل ده. مننه چې درسي ساعت تغواګي است. تاسو واوریدل چې کله د یو اټوم کاربن د بل اټوم له کاربن سره یو ځای شي نو په پایله کې یو ډیر شمیر نوي مرکبات یا کیمیاوي ترکیبونه رامنځته کیږي. خون کې درته ویل چې د هر بل ساينسي رښتې په پرتله عضوي کیمیا د انسان په ورځني ژوند کې ډیر اهمیت او استعمال لري.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونې د خبرونې محلويشت غوښونی سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونې کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار له اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونې د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافي مضمون د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دو شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خبريږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خبريږي.
په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درسي ساعت تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفاده په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه عمومي د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې به د اووم ټولګي زده کوونکي د نننني درس په دوام عنصر ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکي به فلزونه او غیر فلزات ولولي او د نهم ټولګي زده کوونکو ته به هم د نننني درس په دوام د عضوي کیمیا په باب لا ډیر معلومات ورکړل شي. د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د نن ورځې درسي ساعت هم دومره وو. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. خوشاله ژوند ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.